نن ام د موضوع چلو ملتيام وکړي. قدرمن اوردونکو، دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي:
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خصوصمن په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیغه وکیل لار شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شوله. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هم هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو غړخته به هلک ناسته او بړه غړخته به انجلۍ ناسته وه او د انجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي، وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بې ځي دا هغلته هو کوي. یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما وادو، نو مونږ ورته تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم و؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې داسې ټاکله وکیل ته هو وکړله، همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نه چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ شي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کوم وینا نه کړي چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی شو چې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو آزادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یایم له چا سره ونه کوي سه کله ونجلی نو دی واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه باغ د نکاح کول حق لري چې هغه دی وای چې په نکاح کې د اثر سیت وو په دغه نکاح کې سل خپل پرته کوم شاید نو یا هم قدر وکیل نه سل خپل پکې اشتراک کوم په ټولنه کې چې کله مکتب بند وسی پنتون بند وسی د خځو وظیفه بند وسی کې په خځو باندې فشارونه ورستر بلې سیاتيږي خامخه هغه ټولنه دی غو خلک دی امغه حکومت تر تاثیر لاندې امغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخر دا کېږي چې کوزو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کوم سوی نه د ګان شمیر خځې هغه جونې حتی چې د موږ همکاران یو چې سي رښتیا خبره تاسو ته کوم هغوی چې کار کړی د څلور تک په افغانستان کې د پښتنو ته کوم دوی ټول له دغه ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړي دا غوي آزاد سوني تیر کړو یو دم چې په غوي باندې فساره قید سوی دا بیا خاص کړ د سي شرایط پر باندې پلي کیږي د غوي لپاره بيخي
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم. نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دوازه غږ واوریدل سي راځي پوښتنه ترې کیږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کیږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کیږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه خزه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت کې او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه یې وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پام وړ ده د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي. مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، هو همداسې ده. هم داسته ده
اغس انجونو تا اغس میرمنو تا سوائی لاره چه لوار تا برخالیک سر مخصوی دی
زما واینا هاگو میرمنو تا یا هاگو انجونو تا چه لوار تا برخالیک سر مخامخ دی داده چه باید تو پخوای ندکره که دی دوی ماین دو ندکره که دی دوی خوای دو ندکره خود دوی باید دی زلوارتی ها و روست لده را پیدا که و لده ستونزو سر لده ناخوالو سر لده زورزیاتوی سر باید مبارزه و که او پر وړاندې ودرېږي
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي حتماً کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نور هم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې ک دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمونږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي، همدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تللی، او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټاکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دار ازاده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته ځم اوس. راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په ښارونو که دا لیدل سوی ده چې ناوی په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خځې کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده د کونډه حالات شرعنم داده چې اغه کوم زی خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچای لاس کې خود کول شي دا سره نکاو کې البته کده مقابل جانب هم خوخه وي د سړی خوخه وي او د خځې کونډه ارزه خوښ شو امره کول شي په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کې نه تب زمونږ د کور خځې تب نمنګ چپټه چولې دي تب زمونږ حیاي دا غیر شرعي خبري دي د په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دي دا خبره دلته ختمه شو دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستاذن فی نفسها باکره جلې چې دا دنه تاسې باید اجازه واخلي یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل لې نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو چې موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو یا رسول الله کې چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوپتیا د اغي خاموشي دا د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوتک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول کورونه کې تکرار شي په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په د معنا نه د تاول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د وبستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم نه د به شرمی کوي د خو به حیاي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنې زمنګ خويندې زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم پزور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا به راځو
اول خدا چې غیر شرعي عمل شو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د دې خلاف عمل دی اول د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی د رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د دې رغبت نوي آیا دا ګرځوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد خامخا پیدا کیږي کله جلی خوخه وي خو خنې ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دی کتلی موږ خزله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت دغه ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د د پاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند تبه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تبه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درځي نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولای شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلومي خور نه لږ د سیو غیر داسې عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلافي نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه ژوند واخیست همداسې کولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړ کېنه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلت بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په اخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیلته متوجه شو از موږ افغان مرمنی از موږ افغان خويند اکثریت د 15 شکلونه پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بو یم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي ودي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوې ده دغلت تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنوي د لپاره مطلب دلته قرباني ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سید نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې خپل دی دا غیر انساني عمل دی دی موږ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړې غلطی پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دي چې سچ باید مشرانو ویل شي مرمنې باید ومني د دې وجه نه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبرم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده مونږ هم دا رقم مخکې چو کده سی ونه کو خلک مونږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي کدي اولاد ژوند ته په زور دی غدي کا کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دی غي اسلام ته دی اسلام دی خځل حق ورکړي د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې مال د پلار نیکله دا شی را پاتې نه پلار نیکستا په جهالت کې مړ دي تم غواړي په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تم را نو چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمانم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی اوس ته کولای شي چې د خزو پوړان باندې د غو حقوق هغه ته مطالعه کې د خزو پوړان د تبعیض ته مطالعه کې د خزو پوړان د خشونت ته مطالعه کې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وای چې نه زاز ما دغه دی نو اوس باندې یعنی په ورځ د اخرت د حجت ته نشي ویل د الله پوړان باندې چې ولا ز په پلان کې منطقي کې پروتم او زر دې مسلې نه خبر نوم ولی چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی فر ته رسیدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ د پاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به ان شاء الله د سیو ټولونه ورولو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډک ټولونه بولرو
bale که په اخر کې هغه مشرانو ته پلار ته ورور ته ترته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویلره
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې تخپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغه د ناراضي سره ته ورکړي او اغه لته د اغه ژوند ته کې غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه د عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیق کما وز دی خوخه خپل ده نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچیره خځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشری حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخې کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سي ورې شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوی البته برخې حق لري. چې ځینې موارد کې موږ دې ته پام وکړو د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دي، اخیستل شوی دي ډېرې ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق ده، هغه خزه چې مثلا داسې شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق ورته پریخودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډېر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. کیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړي چې ادامه درلودل او داسې پانتونونه او دا پې وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کیږي نن ورځې کې دوی دغه خشونت هم کوي. دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنگ کې دي خو نه پوهیږي، نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنگ لپاره پیدا کړي چې دعوه ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوند کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي، هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري، دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي. مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسیږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان ځان لیدلې دي.
د موضوع کې زه بيخي ډېر زیات تاسو موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلې دي. ځینې کسان ډېر زیات بل حقوقو څخه خبرې کوي، د خځل درناوي څخه خبرې کوي، نورو کسانو ته بده دي یادونه کوي، اسفارښتنې بلري. اما په اساس ډول موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لاملونه موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی خځل دوی څخه پورته ووسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري، او یا د خپل ښځه په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري، او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده، یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي، او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ وسی، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړې، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي، یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسی. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسی، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي، او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي، یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلیدي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي، او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي، او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري.
البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه له خوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځیناوې په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې کې په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپلو حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار هم بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي، دوی باید دې ته پام وکړي دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که سه هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به یې ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او بااحترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستان،
دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او لمر سره ملما په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری